خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د 2 بجو د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشهي د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملي ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو حادثو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکینګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
و امنیتی دی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پورې د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ییز همکاري، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې، د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت له سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پاوز په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پښترود ولسوالۍ فراه ښار ته نږدې پرته ده او دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولنډ ژمنه کړې ده چې راتلونکې میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ستللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډ منولو په هدف منځني ختیځ ستللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یو اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دی او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریه څخه خپل 2000 سرتیری او باسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادا کړي چې کورنۍ ورسره بد چلند کړي او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلې یو.
The UNHCR has made a request of Canada.
دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی ادارې لمړ غوښتل چې راف ال قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند بنکاک شهر له هوایي ډګر په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسول ویل چې اتلس کلنه راف ال قانون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسدی رډو په منځني څپ دولش پښنی ویب ټوله افغانستان کې اوري.
Essentially both sides we shared perspectives on
د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیل زاد د خبرو پاړه وایي چې د افغانستان پر سول او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. بل لور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې کراژ منی کړي.
وعده چې متور کړی دا په لته شکه مونږ هیله منو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنه یو سنتي جامعه ده کایوار میرمن یا یو خور پرسنوی کی کار کوي کدی ته جواب ورکړ سی دوی خپل غږ نه سپورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان ته د درجمنو د ورکولو مسله چړو او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هندوی د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمه هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې وو. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیل زاد ته د سولې په برخه کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبرې وکړي چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅه کوي. موږ له خپل اړخه ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشرۍ او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي چې د ریپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمه او نړۍ هیوادونو ته د مهالويش پاسا سفر نو وکړل او اوس به تر هند روسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزنا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اوریده. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅه وستایلی او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره مؤثره هڅه هغه یو ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیل ذات په ګمارنه زه خوښیم چې نن دې غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
Tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوې ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشي څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری و. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه په دې وروستیو کې اوچت کړی ده، خو موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبری یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. موږ هیله منو چې هغوی موږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي تر څو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې موږ ته وویل چې ژر تر ژره موږ کوشش کوو چې اول خو د دې علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم د اغېزناک دغه رول د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې موږ ته ورکړی ده بې له شکه موږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کو په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې ورسته وخت کې او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنا ده چې پاکستان بل د شکه موږ محتاطانه هغه ته ګورو تر څو عملی ګامونه وشي، چې دا موږ ته دا مهم پاکستاني لخوا مهم دا ده چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغوی عملی ګامونه وشي. یو ژغی فضا د پاکستان په ملکی او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او ممکن لمنو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کې همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی چې مذاکرات لپاره ګامونه وشت کوي او تشویق کوي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي، هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ وشت کوو او لا زیات کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملی ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالی شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یلم نه چې ژر تر ژره وشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یو هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګورئ دا تغیرات چې اوس راځي هر ورځ. پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي، کینی بحث وکړي د افغانستان موضوع افغانانو لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ موږ منتظر یو، که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
جنګ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بل خو د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي او یو ستر چیلنج دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا باید اومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کی.
خوستواری حریم فدایی چې د یاد جشنواره ګډونوالو په خپل خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصولانو غوښتنې او اندښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدې فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینی برابرې کی.
هر څومره کسان چې فارغ دي من کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو د دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې تاسو خوښه وي هلته به تاسو کار کوئ، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوه کوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم و نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې د ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپل په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نورو ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتلې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړی دی. دوی وای قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بیوزلو باندې ښه پلی کیږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم ګوهر صاحب دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکو. خو زه به وایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار لپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته کومه وګوره اکثره چې قانون د پخولاند کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عمل کیږي؟ نو زموږ ویل شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وای په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی.
کچیرتا قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم په ځان باندې تطبیق کی، ان شاء الله ستونزې به نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضی راغلی دی.
په 99 کال کې 340 قضی راغلی، 320 قضی باندې تحقیق تکمیل شوې، محکمې ته لیږل شوې، 300 نفر محکومین په جزا شوي، 350 دوسیې موافق ورته د نه موجودیت او د تحقیقاتی او تحقیقاتی پړاو نه وروسته هیڅ شوی دی.
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد لاندې دي او نام نو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اعزار باندې حاضرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ په ټولو باندې دی، یو شان باندې تطبیق شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې افغان حکومت یو شمېر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د یوې ونی پترس کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانی په باور د رواني جنوري میاشتې له څلورمې تر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا ورسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورسپانه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کرشمیر ور معلوم نه دی، د هغو د تلفات او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي دا سهیلی دی چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لورې په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورسپانه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې 11 سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لورې ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامسته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکي میاشته منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیولا ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرونو ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیز په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیز د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکي پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللي. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې د فوټبال د ستوري کریستیانو رونالډو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو د هغه د ډی ان ای غوښتنه له ایټالیایي چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخه.
د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالډو باید د ډی ان ای نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالډو وسته ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبیږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس د پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایور ګاتیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالډو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پردې ته رې کړي او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته $350,000 ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالډو دا تورونه ردی او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنیمو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو یې سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې په اتنیمو بجو لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ویانزار شمس الحق دو کنر ولایت دا چکی داری ورساره نایم زمان دا سامسول کلی ساره کم نشتر اول دا مکتب هم نلری اول چی دا تعمیر دا مکتب جور شی ساره کم نلری باید ساره کم زرتر زرات زمان دا مشکل حل شی. السلام
علیکم دی ازادی رادو اوریدون کو کارتورون کو تا پس سلامنا منگا غیر خوشحال ایشی دا دی شیرزاد و سالی پا دی سرک بانی کمومی سرک روان دا دی شیرزاد و بانی کم گیر دیر خوشحالی و دیر خوافی و دی منگا سبزیجات وش دیر خطیم بانی رسیگی جلال آباد تا مخی دا سرک خراب و دیر وقت دا گستلو و مورتن با منسر پا دیر و دیر لگخت و سرکاری با بیا غمر پایسی نکولی سرکاری با منگا بیا با گلمران مندهی که هم ده سکره خود اللہ آوش من دیر خوشحالی و موټر موږ سره ارزان دي او په دې سرک باندې کار نورم کې شي.
السلام
السلام علیکم. نه احمد گل هرات امیری کنی ولی زده غط موتر سلاغون کنی خود دولت ندا خواسته چی در دلیار پولیس در پراد نه پوسته سمه خود پراد اولاد پوسته پولیس را در سنگی زده در پراد در کماندان در نیه در والی زور نرسی در طول خود غلک و سرکان میده هر موتر نه 15 زره فاید در زپای اخلی مشوانان وی موتر وروی تیگوه ورولی موید از سبغانی ندا خواسته چی در پوسته و غم او خوری
بلی سلام علیکم کریم الله زرخید خبری کوم د خوست ولایت خبری ولسوالۍ نه ستونزه دغه ده چې دلته روشن خدمات بالکل د صفر سره ضرب دي انټرنیټ خې بالکل کار نه کوي ټلیفوني اړیکې هم بالکل خرابې دي د ریډیو نه مخې دا ده چې زمونږ دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اته به جواب دیر شته که شوی لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ل خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیرې خبرې ورسره کړې دي د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکې میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده اساسي راډیو په منځني سپد دوله شپښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسون لولو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو غزنی ته باور شو په غزنی کې شزینه خبري اعلان وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي تفصيل د حبیب الرحمن تاثیر پوراپور کې
په غزنی کې شزینه خبري اعلان وایي په دغه ولایت کې شزینه خبري اعلان او ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي ترڅو دوی په صحیح توګه د ولایت تشزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي د شزینه خبري اعلان د ټولنې مشر خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبري اعلان په پرتله شزینه خبري اعلان په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکول شي دا وایي ډیری خبري اعلان په نوي امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نشت برابر دی نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبري اعلان د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوښښ ورکړي
یو ستونزه ده د اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی
بل لور ته بیا د خبري اعلانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبري اعلانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی په غزنی کې د افغان خبري اعلانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبري اعلانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغه ته د کار برابر مشغول کول دي په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی ترڅو دوی ته جایز حق ورکړي
مجموع کې هم د نارینه خبري اعلانو هم د خزینه خبري اعلانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړي دي یو ډېر مهمه خبره ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره کاغه خزینه خبري اعلاني او ک نارینه خبري اعلاني د کاري مسؤلیت لپاره چې د تماش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون کوم موجود ده د رسنیو کوم قانون سي موجود ده دغه مطابق معاش ورکړل سي
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهمه مسلې ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنې وزارت نه موهیله ده چې راتلونکي تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخال کړي او سر له وسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند لسنګین لیکي له هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبید الله سروری د لغمان له لشنګول سوالی لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخاوني سي. شهید زاده د زابل لخوا کې افغان ولسوالی د سعودي انجلۍ رعف آل قانون پاړه لیکلي دي چې د ده په وینا دی د غرب تر تاثیر لاندې خپل هیواد پرې ایښی دی او غرب ته یې پناه وړې ده. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. ایا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله وو وادي ورکوو.
ولی زيني مور پلار خپل وادو وفانه کوي؟
بیا په وادي زکه وفانه کوم چې سات ضعیف یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفانه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، جبلي بي ادبي، د ټول رامنځتکي، دا واده خلافي او دروغ، عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږي چې ولې د زینو کورنۍ او مشران خپل ماشومان ته بې ځای وادي ورکوي او بیا اساس وادي کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دې موضوع دراس پړول په منزور د عام خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له خو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه له نوموړي یې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړي دي. مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړلی. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خو خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي، زویم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیفه یا راسره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله مې وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کړم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ زړم از ویم چې ویلې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی او دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبڼ ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بیا اساس واده نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
واده تنه ماشومان سره نه لویانو سره چې اوسې باید سړی عمل قربانی وکړي، خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چیرته یو څوک له ماشوم سره واده خلافی وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې مخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه واده کوم چې تر سره کوای سم، خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بیا اساس واده ونه کړم، او هر واده مې چې ورسره کړي د خدای په توکل باندې سر ته رسول. له واده نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوسته چې ماشوم تصویق کې کار ته چې ته دا کار وکړه آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې واده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرو مرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نو ما وړه زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي، او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته ده د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه واده ورنه کړي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي واده ورکول ضروري دی. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادی هم رامنځته، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاه د پرورش ځای هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دی چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله، نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پې وسي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدونکی یم. د ما پاند باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول ښه عمل نه دی. ماشومان پر رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غوڼه ذهنونو باندې هم د ماشومانو ډیر اغیز لري.
نو مینا سنین د امدې کابل اوسیدین اولا ډیر ښه عمل نه ده دا وعده ورکې وفا په ونه کې. باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې.
نو می وایست د لوګر ولایت دا غلط عمل زکه ځینې داش وادي یو غد انسان تر وسه پورته وي نش کوله چې هغه ور سره عملی هغه وادي به دور کړو سرڅو وکړو شاغه سره هغه عملی جنبه ولري او وکړو چې دغه هغه خواهشات فرق کړو.
قدر من اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګ که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د ژوند لیوه مربی استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
په راغلی استاد، لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانه یا د کورنۍ د مشرانو د خوانه، که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپله رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپله ځان همداسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي. او کورنۍ نه پوهېږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز یې څه ده؟ عمده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظه؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار، اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپله به روانن هم بد اغېز لري په ماشوم باندې، روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بله شکه، عصبانیت، قهر، ژبني بیادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الګو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافي وکړي.
استاد، په لاندې ټکو براته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا به څومره ښېګڼې لري او څومره مثبت اغېزې به لري؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس وعده ونه کړو، هماغه کار در سره عملا نه وکړو، ولې به وعده کوو؟ تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولې وایي مه وایي؟
او که وویل شي بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، روسي پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مذاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپله یې وسي.
ډېره
مننه استاد.
خوب اوریدونکو، په دې هیله چې خپل وعدو ته ژمن ووسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بیلګه ووسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار، اچار، اچار!
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار!
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وای، د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي، او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صداره.